ګل بدین نایم د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی. تاسو کولای شئ چې د میز په اړه وروستي معلومات له ازادي رادیو څخه واورئ.
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د لوبې وروستی حال دا دی چې جنوبی افریقا په اوو اوورونو کې 88 منډې کړي. تر اوسه پورې یو لوبغاړی سوځېدلی او د منډو اوسط یې تقریبا 10 دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم اقتصادي خبرونه وړاندې کیږي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي چې په 1400 کال کې د افغانستان واردات په بازارونو کې د تقاضا د کمښت له کبله له 5 میلیارد ډالر څخه 15 میلیارد ډالر ته راټیټ شوي دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي 1400 کال د افغانستان د سوداګرو لپاره هیڅ ښه کال نه و، او په ورته وخت کې حکومت هم د اداري فساد، امنیت او افغان سوداګرو ته د سهولتونو د برابرولو په برخه کې خپلې ژمنې نه دي عملي کړې. ښاغلی الکوزی وایي له همدې کبله په کم سارې توګه په افغانستان کې شاوخوا 30% پانګونه په 1400 کال کې کمه شوې ده.
په مجموع کې دا کال زموږ لپاره د ننګونو کالو، امنیت پوکي د شاید تجار او د سرمایدار خنو او فراد سرمایه موجودو تقریبا 6.5% پورې سرمایه گذاری را شوی ده. نو په مجموع کې د وضعیت د کاروبار هم څنګه ده؟ دغه خلک چې دي د افغانستان نه او خارج ملکونو ته ځي تقریبا 2 لک نفر تر اوسه وتلي ده. هر یو ځان $10,000 وړي ده. هم فرار د سرمایه ده چې په میلیاردونو ډالر د افغانستان نه وځي.
نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له تیرو 2 کلونو تر دې دمه له افغانستانه پانګونه د تیښت په حال کې ده، او که وضعیت همداسې دوام وکړي له هېواده به د پانګو د ویستلو لړۍ چټکه شي. د افغانستان د مالي وزارت مسؤلینو وایي چې د هېواد په ګمرکونو کې بنسټیز اصلاحات راوستلي دي. د دغه وزارت ویان اجمل عبدالرحیمزی د 1400 کال د پروګرامونو د تشریح په غونډه کې وویل چې د افغانستان په ګمرکونو کې په نوي ټکنالوژي سنبال وسایل لګولي چې د عوایدو په ډېرېدو او د فساد په له منځه وړلو کې به ګټور تمام شي. د ښاغلي عبدالرحیمزی په خبره مخکې تر دې یو شمېر کسانو په دغه وزارت کې د فساد له موجودیت څخه شکایت کاوه. او د افغانستان د کلیو او پراختیا وزارت مسؤلینو وایي چې د کرنې د پرمختګ لپاره ګټور پروګرامونه عملي کړي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی د 1400 کال د پروګرامونو د تشریح کولو په مراسمو کې وویل چې د کرنې د پراختیا په اړه تېره اونۍ د 8 کانالونو بیا رغونه او پاکول پیل کړي دي. د ښاغلي رستمی په خبره دغه کانالونه به په پروان، لوګر او کابل ولایتونو کې پاک او بیا ورغول شي. د خبرونو پای
اقتصادي خبرونه مو له سببون کاکړ څخه واوریدل. 1400 لمریز کال افغان لوبغاړو په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 میډالونه ګټلي دي، خو لا هم د لوبغاړو د ژوند د خوندیتوب لپاره دایمي حل لارې نه دي لټول سوي. په دغه کال کې افغان لوبغاړو یوازې د جنوبي اسیا له لوبو څخه 15 میډالونه وګټل. دغه راز یې په آسیایي او نړیوالو لوبو کې ډېرې لاسته راوړنې ودرلودلې. صفي الله ستانکزي په دې اړه تفصیلي رپورټ برابر کړی.
1400 لمریز کال د افغانستان د ورزش په ادارو کې د چارواکو لخوا لانجمن، خو د لوبغاړو لخوا له لاسته راوړنو ډک تیر شو. په بیلابیلو ورزشي رشتو کې شاوخوا 80 میډالونه هغه څه دي چې افغان لوبغاړو یوازې له سیمه ییزو، آسیایي او نړیوالو لوبو څخه په ډیرو خواریو افغانستان ته ګټلي دي. د جنوبي آسیا په اتم دور لوبو کې 15 میډالونه، د وزن پورته کولو په آسیایي او نړیوالو لوبو کې 10 د سرو زرو میډالونه، د اندام د ښکلا په سیمه ییزو او نړیوالو لوبو کې 10 میډالونه چې پکې 15 د سرو زرو شامل دي، د باسکټبال د سرو زرو میډال، د رزمي لوبغاړو شاوخوا 10 اتلولۍ، او د کرکټ او فوټبال د ملي ټیمونو پر لپسې بریاوې هغه لاسته راوړنې دي چې افغان لوبغاړو په 1400 لمریز کال کې کړي دي. په دغه کال کې د افغانستان د سرو زرو د ټولو میډالونو شمیر شاوخوا 150 ته رسیږي چې په یو کال کې دا اندازه میډالونه هغه هم په داسې یو حالت کې چې اکثرو لوبغاړو په لوګي او تندې تمرینونه کړي بې ساري بلل کیږي. خو د ورزشي ادارو د مشرانو ترمنځ لانجې هغه څه وي چې په دغه کال کې د ډیرو لوبغاړو په څیرو کې مایوسي لورایې ښکاره کوله. محمود حیدری د تکواندو نړیوال اتل دی چې په دې وروستیو کې د جنوبي آسیا اتلولي هم ګټلې. د همداسې یوې خواشینۍ خبره کوي چې د تکواندو فدراسیون مخکینیو چارواکو یوازې شخصي ګټې لټولې، ملي ګټې له یاده وتلې وې.
بعد از سال 2010 بعد از اینکه ریاست
له 2013 کال وروسته کله چې د تکواندو فدراسیون رهبری د کاخلي بخشي او ملګرو په لاس کې ولوېده، هغوی تر ډېره خپله ګټه لټوله. د ملي ګټو پام یې نه ساته ډیری سیالۍ چې د تیکواندو په برخه کې کیدلې تکړه لوبغاړي یې نه ورته انتخابول. وړتیا معیار نه و، یوازې ښه اقتصاد معیار و.
اقتصاد خوب بود.
حیدری دا هم وایي چې له ټولو سختیو سره سره بیا هم د افغانستان لپاره هڅه کوي او تمه ده په غوراوي لوبو کې برخه واخلي، څو د تیکواندو په المپیکي سیالیو کې د افغانانو لپاره ویاړ ور په برخه کړي. په ورزشي ادارو کې پخوانۍ لانجې بیا د بدني روزنې ریاست هم تاییدوي او وایي چې موازي فدراسیونونو، سلیقي چلندونو او ګڼ شمېر نورو ستونزو افغان لوبغاړو ته د خدمت د رسولو مخه ډپ کړې وه. د بدني روزنې د ریاست مشر همایون خیری له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دوی لوبغاړو ته هیڅ هم نه دي کړي، خو له دې وروسته به پوره هڅه کوي چې لوبغاړو ته خدمت وشي.
ما به عنوان اداره که
موږ د داسې یوې ادارې په توګه چې باید لوبغاړو ته خدمت وکړو، د دې حق ځان ته نه ورکوو چې د لوبغاړو مخې ته ورشو. ځینې کسان په قصدي توګه غواړي چې ورزش ناسمې لارې ته بوزي. تر کومه ځایه چې ما اوریدلی په یو کال کې شاوخوا 1.6 میلیونه ډالر د افغانستان له ورزش سره مرسته شوې، خو چیرته دي دا 1.6 میلیونه ډالر؟
کجاست 160 میلیون ډالر؟
ښاغلی خیری د افغان لوبغاړو هغه ملامتي په غاړه اخلي چې په تش لاس لوبو ته ورغلي او له رنګینو مډالونو سره بیرته هیواد ته راستانه شوي دي. د بدني روزنې ریاست چارواکي په داسې حال کې لوبغاړو ته د خدمت د نه رسولو خبره مني چې د یاد ریاست یو شمېر چارواکو د بودیجې د کمښت ستونزه هم د خپلو کمزوریو یوه لویه برخه یاده کړې او همدا یې یو غټ لامل بللی چې د ډیرو لوبغاړو خبرې یې بې ځوابه پاتې کړي. اخو د المپیک د ملي کمیټې چارواکي وایي چې دوی په سخت حالت کې د دې کمیټې رهبري ته ورسېدل، خو بیا یې هم په خپلو هڅو سره یو شمېر لاسته راوړنې وکړې. د المپیک د ملي کمیټې رئیس ظاهر اکبر چې یوازې 3 میاشتې مخکې وټاکل شو، ازادي راډیو ته وویل چې په یو قوي کاري ټیم سره هڅه کوي څو له سیالیو نه لاسته راوړنې وکړي.
با رفت آمدهای بیشتر، تقاضای بیشتر ناگزیر شدیم که بیایم.
له ما نه د ډېرو غوښتنو په مطرح کېدو سره راغلم چې له یو نوي او متحد ټیم سره یو ځای کار وکړم. خوشحاله یم چې له یو قوي ټیم سره مخ ته ځو. اوس لوبغاړي او د المپیک کمیټې چارواکي تازه نفس باسي. د دې خبرې ثبوت مو دا دی چې په دې وروستیو کې مو د جنوبي آسیا په المپیکي لوبو کې برخه واخیسته او ښې لاسته راوړنې مو هم ترې وکړې.
مدالهای خوبې را به دست بیاریم.
ښاغلی اکبر همداراز غوښتنه وکړه چې باید په لوبو کې هیڅ ډول سیاسي لاسوهنې ونه شي او د بدني روزنې ریاست که څه هم په اوس وخت کې له دوی سره ښه روابط لري، خو هڅه دې وکړي چې یوازې لوبغاړو ته د بودیجې او خدمتونو په برابرولو کې کار وکړي. د المپیک او بدني روزنې د ریاست ترڅنګ اخوا په کرکټ او فوټبال کې هم زیاتې لاسته راوړنې وشوې، خو بیا هم د ځینو برخو ستونزې چې له کلونو راهیسې راپیدا شوې وې په 1994 کال کې بې ځوابه پاتې شوې. د فوټبال د ملي ټیم یو لوبغاړي عبدالله عبدالي ازادي راډیو ته وویل د روزونکو او فدراسیون په هڅو سره په نړیوالو او سیمه ییزو لوبو کې افغان ټیم ښې لاسته راوړنې وکړې، خو د لوبغاړو ناسم اقتصادي وضعیت او د ورزشي امکاناتو نشتوالی اوس هم ځوروي.
د قسمت ورزش مشکلات خاصه داریم،
خاصی ستونزې لرو. زموږ یوه ستونزه دا ده چې په ټول کابل کې د فوټبال یوازې 2 مصنوعي چمنونه لرو. بله خبره چې موږ سخت ځوروي دا ده چې د ملي لوبغاړو په حیث هیڅ کوم معاش او یا حق الزیمه نه لرو چې ووایو موږ دا د پیسې ترلاسه کوو.
د فوټبال د ملي ټیم دا لوبغاړی وړاندیز کوي چې د افغان لوبغاړو لپاره باید د معاشونو د ټاکلو په برخه کې ځانګړي هڅې وشي او پرې نږدي چې له دې وروسته له دې عمله له رواني پلوه تر فشار لاندې واوسي. د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړي په داسې حال کې له ناوړه اقتصاد ځورېږي چې په تش لاس د جنوبي آسیا په لوبو کې 2م مقام ګټلی او اوس هم نړیوالو لوبو ته د غوراوي په سیالیو کې لوبېږي. کرکټ بورډ بیا ادعا کوي چې په ښه مدیریت سره یې په 1994 لمریز کال کې نه یوازې چې ستونزې حل کړي، بلکې په پرمختیايي برخه کې هم زیات کارونه کړي دي. دغه بورج مرستیال عزیز الله فضلی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له تکړه ټیمونو څخه پرله پسې بریاوې، د انکشافي بودیجې زیاتوالی او په غنیزو برخو کې د شاوخوا 4 میدانونو پرانستل د 1994 کال لوی لاسته راوړنې دي.
واقعا 2015 کال د افغانستان د کرکټ بورډ لپاره یو زرین کال و. یو ډیر ښه پرمختګونه سوي دي. هغه که موږ د باسازی پاک وګوري، د میدانونو اکیډمي پاک له او داسې د لوبډلې د پرمختګ پاک له، په 2015 کال کې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې دغه یو سیریز په لاره واچوي د زیمبابوې هیواد سره، چې هغه کې تقریبا موږ 2 انټرنیشنل مسابقې کړي دي.
خو د کرکټ بورډ د دغو خبرو په ځواب کې څو واره یو شمېر مدني فعالانو غبرګون وښود او وی ویل چې په دې اداره کې فساد موجود دی او د لوبغاړو په انتخاب کې هم ځینې وختونه سلیقوي چلندونه شوي دي. که څه هم په 1994 لمریز کال کې د افغانستان د 2 مهمو ورزشي ادارو بدني روزنې ریاست او المپیک ملي کمیټې د رهبرۍ د خلال ستونزې او د مشرانو ترمنځ د لانجو له ستونزو سره مخ وي، خو وبکتل شي چې په 1995 لمریز کال کې دا ادارې له نویو مشرانو سره لوبو او لوبغاړو ته څومره خدمتونه کولای شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
افغان حکومت وایي د 1995 کال لپاره له هره پلوه چمتووالی لري. دوی 95 کال د وسلوالو مخالفانو د ورکېدو کال وباله. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر رپورټ کې.
په داسې حال کې چې امریکایي جنرالانو 95 کال د افغانستان لپاره خورا خطرناک کال بللی، خو افغان حکومت په هره برخه کې د پوره چمتووالي خبره کوي. د شنبه په ورځ د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د ویاندویانو سربیره د حکومت د سکتوري وزارتونو ویاندویانو هم په تیر کال کې خپل لاسته راوړنې او د 95 کال برنامې په خبري ناسته کې تشریح کړې. د ولسمشر د ویاند مرستیال ظفر هاشمي وویل افغان حکومت وکړی شول چې په 94 کال کې د سولې په برخه کې منظمه تګلاره برابره کړي او حکومت به په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره په منظمه توګه ګام پر ګام مخته ځي. دی وایي د بین المللي همکارانو په تفاهم چې د سولې په برخه کې کوم میکانیزم موږ جوړ کړی، لاره یې مشخصه کړې ده او له دې وروسته به کورکورانه هڅې نه کېږي. له دې وروسته د یوه خاص تدبیر او میکانیزم له مخې چې د افغانستان د خلکو غوښتنې پکې انعکاس شوي دي، د سولې پر لور حرکت کوو. وړاندې د امریکا د ملي امنیت د رئیس په ګډون ځینو لوړپوړو امریکایي پوځي چارواکو اندېښنه ښوولې وه چې د 1995 کال پسرلی به په افغانستان کې جګړې زور واخلي او آن د دې احتمال هم نو رد کړی چې د ملي یووالي حکومت به له سیاسي سقوط سره مخامخ شي. خو د افغانستان امنیتي ارګانونه بیا وایي د 95 کال لپاره دقیق او منظم پلان جوړ کړی او وسلوال مخالفین به سخت وځپي. د ملي دفاع وزارت ویاند دولت وزیري چې په همدغه غونډه کې خبرې کولې وویل افغان ځواکونه په 1995 کال کې د وسلوالو ملا ماته کړې او په 1995 کال کې د نابودۍ هوډ لري.
قوای مصالح افغانستان به شمول وزارت داخله او امنیت
می دی وایي د افغانستان وسلوال ځواکونه د کورنیو چارو وزارت او د ملي امنیت په ګډون په 1995 کال کې د پسرلی لپاره ډېرې ښې برنامې لري. خدای دې وکړي چې یو فیر هم ونه شي، خو که دښمن سولې ته آماده نه وي زموږ ځواکونه به دوی نابود کړي. د 1995 کال د لاسته راوړنو او ننګونو په اړه د حکومتي ویاندویانو خبرې تر ډېره یو ډول وي، خو په 95 کال کې د سولې د ټینګښت هڅې د امنیت تامینول، د کاري فرصتونو رامنځته کول او په ټوله کې د افغانانو لپاره د ښه ژوند برابرېدل د دغه حکومتي ویاندویانو لویې ژمنې وي.
تازه خبر دا دی چې د جنوبي افریقا دویم لوبغاړی رناوټ سو، اول لوبغاړی هاشم املا د شاپور زادران لخوا سوځول شوی دی. په ننګرهار کې د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره سو. تفصیل د شاه محمود شینواري پر رپورټ کې.
د ختیځ سیمې لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې د شنبې په ورځ د ماشوم ادبیاتو جشن جوړ کړی و چې د ختیځ زون سربیره ورته له نورو ولایتونو او کوزي پښتونخوا نه د پوهنتون استادان او لیکوالان رابلل شوي وو. په دې جشن کې د یو شمېر لیکوالانو لخوا د ماشومانو د اوسني وضعیت او د دوی د حقونو د خوندیتوب په اړه علمي مقالې ولوستل شوې او بااستعداده تنکي ماشومان په ډالیو ونازول شول. د دې غونډې یو شمېر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل دغه ډول جشنونه د ماشومانو د علمي سطحې پیاوړتیا، د هغوی د حقونو خوندیتوب او د ماشومانو سالمې زنیته د پاملرنې لپاره ګټور دی.
دغه جشن او د تورته جشنونه بیل شکه چې د ماشوم په ادبیاتو باندې ډیر ښه اغیز لري. ماشوم ورسره ډیر ښه وده کولای شي او ماشوم ته جرأت ورکولای شي، ماشوم مقرر کولای شي. نو زما هیله دا ده چې دغه سیمینارونه او دغه جشنونه نورم جوړ شي.
دغه ډول سیمینارونه کولای شي چې د موادو پر راټولونه کې د څېړنیزو رسالو، مقالو او زموږ د ځوانو څېړونکو لپاره ښه مواد او د تحقیقاتي پروژو د بشپړوي لپاره بهترین مواد پنځول کېږي.
د جشن ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی هم خپل پیغام راستولی و او د ماشومانو د حقونو د ملاتړ په برخه کې پر نړیوالو بنسټونو غږ وکړ چې د افغان ماشومانو د ستونزو په حل کې خپل پاملرنه زیاته کړي. په ختیځه سیمه کې د لیکوالو ژورنالیستانو خپلواکې ټولنې مشر استاد لال پاچا زمون وایي د دې جشن نه یې موخه د ماشومانو ادب وده، د ماشومانو د حقونو خوندیتوب او د زده کړو په برخه کې د پرتو ستونزو مخنیوی دی.
موږ له ټولو هغو لیکوالو نه چې د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کار کوي یوه هیله او غوښتنه مو ترې دا ده چې ماشوم ته د جنګ، د کرکې، د نفرت، د فرهنګ په ځای د سولې، مینې، ورورګلوۍ، ازادۍ، او هیوادنی مینی په ارتباط باندې لیکنی وکي لخمر غدا پیغام په زیاترو مقالو کې دلته موجود چې ماشوم باید څه ډول تعلیم ته وهڅول شي قلم او کتاب ته وهڅول شي او د ماشوم ذهنی کچه چې ده هغه په علمی ګاڼه باندې ښایسته او لوړه شي.
د دې جشن برخوالو یو پریکړه لیک هم خپور کړ چې په کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې له دې وروسته دې هر کال د ماشوم ادبیاتو جشن ترسره کړي او د اطلاعات او کلتور وزارت دې د ماشوم ادبیاتو لپاره بېله څانګه جوړه کړي. په دې جشن کې یو شمېر ماشومانو خپلې ترتیب کړي ترانې هم په تنکۍ ژبه زمزمه کړي.
د خوشحال بابا لمسیم او ډیرا د میرویس خان یم پښتنالو.
د افغانستان او جنوبی افریقا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. جنوبی افریقا په لسو اوورونو کې درې نوي منډې وکړې، دوه لوبغاړي یې سوځېدلي دي. د کال غوره شخصیت په یو رپورټ پسې درته معرفي کوو. د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې په 1994 لمریز کال کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې ډېر کموالی راغلی. د دغه وزارت چارواکي دغه راز ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید د سیمې او نړۍ هیوادونه په ګډه مبارزه وکړي. تفصیل د ناجیې صفوي په راپور کې.
سره له دې چې افغانستان په نړۍ کې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد شمیرل کیږي، د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د مخدره موادو په کښت او تولید کې د پام وړ کموالی راغلی. د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ د برخې عمومي رئیس محمد عثمان فروتن وایي چې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت د تیر کال په مقایسه 9% او د مخدره موادو تولید 8% کم شوی.
در سال 94 خوشبختانه
په 1994 کال کې خوشبختانه د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د بیلابیلو ادارو په ځانګړي ډول د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د فعالیتونو په اساس موږ د مخدره موادو د تولید او کښت په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې. موږ د مخدره موادو د کښت په برخه کې 9% او د تولید په برخه کې 8% کموالی درلود.
نوموړي همدارنګه وویل چې په 1994 کال کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په 1,03,000 هکټاره ځمکه باندې کوکنار کرل شوي و. حال دا چې په 1993 کال کې 2,24,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوي و. دوی وایي چې دا مخدره مواد تر ډیره د افغانستان په جنوب ختیځ او لویدیځ کې کومې سیمې چې له لوړ امنیتي ګواښ سره مخامخ دي کرل شوي و. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې معینیت وایي چې په تیر یو کال کې د مخدره موادو نږدې 3,000 قاچاقوړونکي او کاروباریان نیولي دي. د دغه معینیت ویان مهدي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
6 نفر از اسبای خارجي را دستگیر کردن در
شپږ بهرانیت به موږ نیولې چې د مخدره موادو په کاروبار کې لاس درلود. په دې کې څلور د ایران او دوه د قزاقستان اتباع دي. موږ همدارنګه 2,800 کسان نیولې دي چې دا د مخدره موادو د کاروباریانو د نیولو په برخه کې د پام وړ زیاتوالی ښیي.
د افغانستان حکومت د دې ترڅنګ په هیواد کې د مخدره موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د څو کلونو راهیسې یو ځانګړی عدلي او قضایي مرکز جوړ کړی. د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ځانګړي عدلي او قضایي مرکز چارواکي وایي چې په 1994 کال کې د مخدره موادو بیلابیلې قضیې دوی ته راجع شوې دي. د دغه مرکز ویان خالد موحد له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
1,301 قضیې ده سراسر ولایتونو دلته رسېدلی ده چې مجموعا 6,88 کسان مزنونې کېږي چې د دوی ترمنځ 15 ښځینه دي، درې خارجي اتباع هم داسې ملکي خدماتو کارکوونکي شامل ده. دغه درې کسان بهرني اتباع د ایران د کشور
په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر نه یوازې په نړیواله کچه بلکې په افغانستان کې هم د دوی شمیر ورځ تر بلې زیاتېږي. د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د سروې له مخې په افغانستان کې په مخدره موادو د روږدو کسانو شمیر سباندې 3,000,000 تنو ته رسېدلی چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. که څه هم ویل کېږي چې د افغانستان له مخدره موادو نه ډېره ګټه بهرنیان اخلي، خو د دغو بهرنیو محکوم شویو کسانو شمیر د هغو افغانانو په مقایسه ډېر لږ دی چې هر کال د افغان دولت لخوا محکوم کېږي. د ولسي جرګې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې کمیسیون وایي چې په هیواد کې د مخدره موادو په وړاندې د افغان حکومت مبارزه ناکامه ده او د مخدره موادو اصلي کاروباریان او قاچاق کوونکي نه نیول کېږي. د دغه کمیسیون غړي جنرال نقیب الله په دې اړه ازادي
څنګه چې د ملت او
د افغانستان د خلکو تمه توقع کېدله موجوده حکومت نه په دغه برخه کې هغه څه نه دي شوي. نیول شوي به کم تعداد هغه ډېر مشهوره چې هغه نړیوال پیژني او افغانستان حکومت هم د هغې په برخه کې هغوی لا نیول شوي نه دي. دا په ګاونډي هېوادونو کې موجود دی دا قاچاقبر، خو د تر شا ډېر لوی لاسونه دي. حکومت زموږ کمزوری ده، نه شي کولای شي د دوی مخه ونیسي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په تېرو کلونو کې افغانستان سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې په خاطر په میلیونونو ډالرو مرستې شوې، خو دا چې ولې په دې برخه کې مبارزه ناکامه وه، له مخدره موادو سره د مبارزې پخوانی وزیر جنرال خدای داد دا پوښتنه ځوابوي.
د افغانستان دننه غټ قاچاقبر نه دي دستګیر شوي، که دستګیر شوي هم دي دوی د زندان نه د حکومت له طرف نه خلاص شوي دي او آزاد ګرځي. حکومت د دې توانمندي نه لري چې په ولایتو کې کښت تولید او پروسس د مواد مخدر مخنیوی وکړي. دا داسې حکومت ضرورت لري چې جدي قانون تطبیق کړي. غټ قاچاقبران هغوی باید په بندیخانه کې واچول سي. بې له قانون چې تطبیق نه سي، هېڅوک نه سي کولای چې دا کښت تولید او قاچاق مواد مخدر په افغانستان کې چې خارجي چې داخلي مخنیوی وکړي.
نوموړي وویل چې دا مهال په عمومي توګه د ټولو ګاونډیو هېوادونو قاچاق کوونکي له افغانستان څخه د مخدره موادو په قاچاق کې لاس لري. د دوی په وینا که چېرې افغان حکومت د دغو قاچاق وړونکو او د مخدره موادو په وړاندې کوټلي ګامونه وانه خلی، د هیواد په راتلونکو کلونو کې له جدي ګواښونو سره مخامخ شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ. آزادی رادیو د کال شخصیت شخصیت سال رادیو آزادی
د آزادی رادیو د 1304 نویم مریض کال شخصیت دا سڅوک دی چې 1500 هلکانو او نجونو ته په دوو روزنتونونو کې د زده کړې او استوګنې امکانات برابر کړی دي. د دغو روزنتون د جوړونې مفکوره 12 کاله مخکې هغه وخت ایجاد شوه چې بنسټ ایښودونکي په پاکستان کې د کډوالۍ شپې سبا کولې. پایل یې په یوه کور کې د شلو کډوالو ماشومانو له راټولولو وسو. کله چې د دې ابتکار مسؤوله وکاله مخکې له پاکستانه کابل ته ستنه سوه، هلته یې خپل پروګرام پراخ کړ او اوس یې 1.5 ماشومان په دوو روزنتونونو کې راغونډ کړي دي. هغه په ایران کې هم د مهاجرت شپې ورځې تیرې کړي دي. د ازادي راډیو تر 1304 نویون مریض کال شخصیت اندیشه فرید ده. میرمن اندیشه فرید وایي تر هر څه مخکې د کډوالۍ په وخت کې د افغان ماشومانو وضعیت دې ته مجبوره کړی چې یو ګټور کار وکړي، داسې کار چې مستقیمې ګټې ټولنې ته ورسیږي.
د کډوالو وضعیت دې ته اړ کړم چې افغان ماشومانو ته یو خدمت وکړم. دغه راز په اویایمو کلونو کې د افغانستان د کورنیو جنګونو په وخت کې د هیواد وضعیت هم دغه خدمت ته مجبوره کړم. په 1302 لمریز کال کې چې له ایرانه افغانستان ته ستانه سوم، هغه وخت وضعیت ډیر خراب و، جنګونه وه، خو خلکو بیا هم په ایران کې د کمپونو تر ژوند چې هیڅ سهولت پکښې نه و په خپل هیواد کې ژوند بهتره ګڼه. خو دا ور پاکستان ته په کډي کولو مجبوره سولو. کله چې له ایران افغانستان ته راتلو، د ایران پولیسو 14 کلن ورور راته ووژه. پلار او خور می ټپیان سول. دا یوه غموونکې پیښه وه.
اندیشه فرید وایي په افغانستان کې اوس هم جګړې پای ته نه دي رسېدلې او په زرګونو ماشومان سته چې لاسنیوي ته اړتیا لري. دا وایي چې په پاکستان او تر هغه مخکې په ایران کې د کډوالۍ له کړاوه د ډک ژوند تر څنګ زده کړې وکړې. د دې تر څنګ یې د بې وزلو او بې سرپرسته ماشومانو د لاسنیوي مفکوره کرار کرار عملي کړه. میرمن اندیشه وایي په لومړیو کلونو کې په کابل او ولایتونو کې د روزنتونونو شمیر 1200 ته رسېدی، خو اقتصادي ستونزې د دې سبب سوې چې د دغو روزنتونونو شمیر اوس یوازې 2 ته راکم سي. د هغې په وینا دغو ماشومانو ته د انټرنیټ د لارې نورې بهرنۍ ادارې یا هم په بهر کې میشت اشخاص مالی مرستې لیږي. د دې تر څنګ د روزنتون ځینې ماشومان د رسامۍ د لارې د روزنتون مالی مرسته کوي. د ازادي راډیو د افغانستان د څانګې عمومي مشر هاشم محمد وایي ازادي راډیو هر کال له ځینو مدني سازمانونو سره تر سلا مشورې وروسته د کال شخصیت ټاکي. د هغه په خبره اندیشه فرید هم ده هغې د ځینو بشر دوستانه فعالیتونو له کبله انتخاب سوی ده.
امسال هم ما خانم اندیشه فرید
سش کلم اندیشه فرید ټاکلې ده. دا د بشر دوستی او وطن دوستی یو عالی نمونه ده. د هغو ماشومانو ته چې میندې او پلرونه یې په وروستیو مصیبتونو او جنګونو کې مړه سوي، هم د تحصیل زمینه برابره کړې او هم د یوه کسب د زده کړې زمینه. د افغانستان د راتلونکي نسل ته د میرمن اندیشه فعالیت او زحمت ته د درناوي لپاره مو ده د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه انتخاب کړې ده. اندیشه فرید په فرا کې زیږیدلې او اوس د دوو ماشومانو مور ده. زوی لس کلن او لور یې دوه کلنه ده. میرمن اندیشه وایي چې د خپل روزنتون د ماشومانو په مرسته یې په لرې پرتو سیمو کې له نورو بې سرپرسته او یا هم بې وزلو ماشومانو سره تماس ټینګ کړی او هڅه یې کړې چې دغه ماشومان هم جلب کړي. خو دوی لومړیتوب هغو ماشومانو ته ورکوي چې د لرې پرتو سیمو یا هم ناامنو ولایتونو وي. هغې زیاته کړه چې په روزنتون کې دیره ټول ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابره سوې ده.
تمام طفلای که در پرورشگاه بوده
ټول هغه ماشومان چې په روزنتون کې اوسېږي ټول په دولتي ښوونځیو کې درس وایي، خو څلرویشت ساعته په دغه ځای کې استوګ نه لري، د خپل کور غوندې دی. هغه ماشومان هم چې کورنۍ یې په کابل کې دي زموږ سره اوسي، په هرو دوو اونیو کې ځي له خپلې کورنۍ سره ګوري.
د لرې پرتو سیمو ماشومان په کال کې یو وار دا امکان لري چې لاړ سي او د خپلې کورنۍ له غړو یا هم خپلوانو سره وګوري. په دغو روزنتونونو کې ډیره ماشومان د زده کړې تر څنګ انځورګري کوي، د موسیقي زده کړه کوي او یا هم نور کسبونه ورښول کېږي. اندیشه فرید درېیمه ښځه ده چې د ازادي راډیو د کال د شخصیت په توګه اعلانېږي. دا وایي دغه مقام دا او د هغې کاري ډله نور خدمت او کار ته تشویقوي.
از تمام مسائل شخصی خود تیر شده.
د دې ډلې غړي له خپلو ټولو شخصي مسایلو تیر سوي دي. د ټولو هیله دغو ماشومانو ته کار کول دي. دوی په داوطلبانه ډول کار کوي. دا کار زموږ پر روحیې هم اغېز کوي. هیله رابخشي او زما کاري ډله هڅوي چې نور کار هم وکړي.
ازادي راډیو له دیارلسو شپږ اتیایم لمریز کال راهیسې د نوي کال په اوله ورځ یو کس د کال د شخصیت په توګه ټاکي چې د سولې، ملي یووالي، د ډیموکراسي د پیاوړي کولو، ټولنیز عدالت او بیارغونې په لار کې خدمت کړی وي. د ازادي راډیو د دیارلسو شپږ اتیایم لمریز کال شخصیت ګلاغا شیرزی، د دیارلسو و اتیایم لمریز کال شخصیت انارکلی هنریار، د دیارلسو اته اتیایم کال شخصیت رمضان بشردوست، د دیارلسو نه اتیایم کال شخصیت فرهاد دریا، د دیارلسو نوي کال شخصیت هندیه افغانستان، د دیارلسو یو نویم کال شخصیت ډاکټر ناصر سرمست، د دیارلسو دو نوي کال شخصیت انجینیر احسان الله بیات، د دیارلسو درې نوي کال شخصیت جواز خان او د دیارلسو څلور نویم مریض کال شخصیت مو اندیشه فرید وچی. په همدې پروګرام کې مو درته معرفي کړه.